ラジオ。
شنبه د لیندې 25 د دسمبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماشام تر او بجو د خبرونې په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه عکس العمل ښکاره کړی دی چې له افغان پوځ څخه ولې روسي وسلې ټولې شي. دا به هم واوري چې شاید نن د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. دا او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان او د امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې به د داعش تر بشپړې ماتې پورې عملیات دوام وکړي او ولسمشر ترامپ وایي روسیه د شمالي کوریا په مسله کې همکاري نه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون له خپل امریکایي سیال ماک ماستر سره د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړي. د شاغلی اتمر په ټویټر پاڼه کې ویل شوی دی چې دواړو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د پروسې، له تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبري وکړي. حنیف اتمر او ماک ماستر د افغان حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره پر لارو چارو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د شراکت د تړون په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ننګرهار ولایت د پخوګڼو ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه خپره شوې اعلامیه وایي تاریخ شاه بهرامي پرون په جلال آباد کې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او د خوګیانو له قومي مخابرو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د سیمې خلک باید له وسلوالو نه د تصفیه شویو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزیر د ننګرهار له مقاماتو سره په دې ولایت کې د داعش او نورو ډلو پر ضد د روانو عملیاتو سربیره د جګړو له امله د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو د حل په باب خبرې وکړي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د دفاع وزیر څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د اکمالاتو او تجهیزاتو په برخه کې لا نوره همکاري وکړي. د سرپل ولایت د تبر په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري خو مقامات وایي ملکیانو ته د مرژوب لید مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونه ورو عمل کوي. ځایي خلکو ازادي راډیو ته وویل چې له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې د جګړو له امله ملکیان په سخت وضعیت کې بند پاتې دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی تېره شپه ازادي راډیو ته د دې پوځي عملیاتو او دغه راز ملکي وګړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل. د یوې عملیات اورو پر مخ چې زموږ د معلوماتو لمخې دوه ملکان شهیدان شوي او څلور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د دشمن لس تنه وژل شوي او اته نورې ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت د سنگچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې د حزب اسلامي او جنبش ډلو د قمندانانو ترمنځ له اختلافاتو وروسته دا سیمه د طالبانو لاسته ورغله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبري اعلانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري کړې. ټرمپ وایي موږ د شمالي کوریا په مسله کې د هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیه کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیه مرسته وکړي. دا ډیره مهمه ده. ډونالد ټرمپ دا څرګندونې 2 ساعته وروسته تر هغې وکړې چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبرې وکړې. کرملین وویل د دواړو مشرانو ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوې دي. د ټرمپ له خبرو لږ وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې شمالي کوریا د امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکې نازنین زاغری خاوند له زندانه د خپلې میرمنې خوشی کېدو ته هیله پیدا شوې دي. ریچارډ رات کلیف د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بوریس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاغری د 2014 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد د سی پتور زندانی کړه. میرمن زاغری دا تور بیا اساسه بللای دی. نوموړی وویل لکه نن چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر تهران ته سفر کړی دی، زاغری ته اجازه ورکړل شوې چې د ته زنګ ووهي او له خپلوانو سره زیاته لیدنه کتنه وکړي. ریچارډ راتکلیف وویل د ایران حکومت پر نازنین زاغری د حکومت ضد پروپاګند کولو تور هم لري کړی دی. او روسي خبرداري چې د اوکران لوی سرنوال پرون وویل د اپوزیسون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګرجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګرجستان کې د خپل ولسمشۍ پر مهال پر یو شمېر قضیو تورن شوی دی. د اوکران لوی سرنوال یوری لوتسینکو خبریالانو ته وویل زیات احتمال دا دی چې ساکاشویلی ګرجستان ته وسپارل شي. د ګرجستان حکومت په رسمي توګه له اوکراین څخه د میخایل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 تر 2014 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی په 2015 کال کې هغه وخت د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ کله چې د اوکراین تابعیت واخیست او د دې هیواد د اودیسا والی شو. داسادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي
اوس بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سي متحده ایالات د کومکونو په اساس مونږه راکړل کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې له اسلام آباد سره یې موافقه کړې ده چې د افغانستان په پوځي مرکزونو کې به پاکستاني استازي ځای پر ځای کیشي او ورته اجازه به پاکستان افغانستان ته ورکوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د استادانو د نیولو پر سر کابل له انقرې سره موافقه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د فلسطینیانو او اسرائیلیانو له تازه شخړو خبرو چې پکې په لسګونو کسان ژوبل شوي او یو شمېر وژل شوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
یو موټر چې کو 1500 2000 زر درکم سختی لري چې یو چې شل منم وي لاس منم وي اته منم وي هغه ډاکټر ته به دوه کسه درې کسه ورجګوو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي له واشنګټن سره د شویو تړونونو له مخې افغان ځواکونو ته امریکایي وسلې ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ورته وخت کې په دې اړه پر امریکا د روسیې انتقاد د ماسکو او واشنګټن خپلمنځي مسأله بولي. تفصیل د رضوان مراد پوره پور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي امریکا د افغان ځواکونو د وسلو او الوتکو د قراردادونو تمویلونکې ده او دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر اساس افغان ځواکونه په ټولو برخو کې په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سنبالیږي. دفاع وزارت مرسیال ویان جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ملي اردو په مځکنۍ برخه کې او د هوایي پوست په لیکو کې نور له روسي وسلو کار نه اخلي او د روسي هلیکوپترونو ځای امریکایي هلیکوپترونه نیسي.
حقا سلازان او تیارې سمخ کې د روسیه په هوایي قواو کې اکمالات سوي وو اوس د دوی پر ځای بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سي متحده ایالات د خپل قرارداد او د دوی د کومکونو په اساس مونږه راکړل کیږي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې روسي ویلي امریکا له افغان ځواکونو غوښتي دي چې روسي وسلې او الوتکې کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې ویل امریکا غواړي چې افغان ځواکونه د هغو 50,000 میله کلاشنکوفونو او هلیکوپترونو پر ځای چې روسیې افغان پوځ ته ورکړي دي امریکایي ټوپک ماشیندارې او الوتکې واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د امریکا او روسیې ترمنځ موضوع ده او افغان پوځ دې ته په پام چې د وسلو او مهماتو قراردادونه یې امریکا تمویلوي مځکني او هوایي قطعات په امریکایي وسلو او الوتکو تجهیزوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا افغان پوځ ته تر اوسه یو شمېر سوپر ټوکانو جنګي الوتکې پوځي ترانسپورټي تیارې او بلیک هاک هلیکوپترونه ورکړي دي. د دفاع وزارت په وینا تر 2000 کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 160 بلک هاک هلیکوپترونه ولري او د دې هلیکوپترونو لپاره همدا مهال افغان پیلوټان په متحده ایالاتو کې روزنه ترلاسه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغان ځواکونو سره د شویو تړونونو له مخې ورځ په ورځ امریکایي وسلې زیاتی شي او دا وسلې د روسي وسلو ځای نیسي. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې نن د پاکستاني پوځ پلاوی په کابل کې د افغانستان له استازو سره ګوري. د خبر له مخې دغه دواړه لوري به بیا له امریکایي چارواکو سره هم په کابل کې خبرې وکړي. دا په تیرو دوو اونیو کې دوهم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي غونډې کوي. د تیر غونډې په اړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده چې پوځي مرکزونو ته خپل استازي واستوي، یعنی پاکستانی استازي به په افغانستان کې وي او د افغانستان استازي به پاکستان ته واستول شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دا خبره رد کړه چې موافقه پرې شوې ده. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې باید د دواړو لورو پوځي استازي موجود وي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې هوکړه نه ده شوې.
هغوی وړاندیز کړی چې استازی د افغانستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې او زموږ استازی د پاکستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې ووسی. پر دې موضوع توافق نه دی شوی، یوازې د همغږۍ د مرکزونو په بیا فعالیدو توافق شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره توافق کړی چې د امنیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای شي. که څه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې نه ښکاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خوالی راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عملی پلان په نامه د یوې طرحې لپاره د دواړو هیوادونو پیوستون افشا کړ او ویل دغه وړاندیز د روان میلادي کال د نومبر په 15مه له افغانستان سره شریک شوی دی. په دغه سند کې چې د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان پرې موافقه کړې، د دواړو لورو سودمنې او جامع سیاسي خبرې اترې او اقتصادي پوځي استخباراتي او د کډوالو موضوعګانې شاملې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې هیواد د افغان لوري د رسمي ځواب په انتظار دی. د ده په خبره دغه وړاندیز کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز قمر جاوید بجوا د سفر پر مهال له جمهور رئیس اشرف غنی سره مطرح شوی دی. بلخوا ویل کیږي چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته رسېدلی چې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالي خبرې اترې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسامبلی او د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دغه رسنۍ افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دویمه مرحله بولي چې له پولې اخوا په نامه نومول شوې ده. افغان حکومت کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د دغه سفر په اړه معلومات نه لري، خو د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو د پوځي استازو شتون د افغانستان په ګټه نه دی. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
تر
اوسه موږ او نړیوالې ټولنې داسې نښې نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون وښیي. هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شوي دي، وضعیت لا خراب شوی او د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه وینو.
اغلې سمې له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورنه کړي، ځکه د ده په خبره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په نظامی لیکو کې درز واچوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلای شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په کابل کې د افغان ترک شونځي د یو شمیر شوونکو د نیول کېدو په اړه لیکل دي. د دې خبرونه په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت په ظاهره چمتو دی له ترکیه سره د لوبي بای پرې کړي که هغه د یو شمیر شوونکو بای هم وي. په مقاله کې راغلي چې په 12 دسمبر کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی استانبول ته پرلار وو، په کابل کې چارواکو د افغان ترک شونځي د څلورو شوونکو پر نیولو لاس پورې کړ چې د راپورونو له مخې ویل کېږي د ترکیه د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره یې تړاو درلود. د راپورونو له مخې دا درې ترک او یو افغان شوونکی وو چې د نجونو د یو شونځي پر لور روان وو. د مقالې په بله برخه کې دې ته ورته نمونې ذکر شوي دي. د بیلګې په توګه پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې د 2018 کال په نومبر میاشت کې انقره له اسلام آباد وغوښتل چې له پاک ترک شونځي څخه بهرني کارکوونکي وباسي. په منځنۍ آسیا کې د بیلګې په توګه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په 2018 کال کې خپل ترکی سیال سره ترلیدو وروسته ژمنه وکړه چې له ګولین سره تړاو لرونکي شوونکي به له خپل هیواد وباسي. دا څرګندونه ده چې آیا ترکیه ته د ولسمشر غنی وروستی سفر په کابل کې د افغان ترک شوونځي د شوونکو له نیول کېدو سره تړاو لري کنه. خو د مقالې لیکوال وایي چې دغو بیلګو ته په کتو سره ترکیه د افغان حکومت یو مهم شریک هیواد دی، نو ځکه داسې ښکاري چې کابل له انقرې سره د لوبې په خاطر د بیې ورکولو ته چمتو دی. جاپان ټایمز خبرونه په جرمنی کې د یو افغان پناهغښتونکو قضیه ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي په جرمنی کې د پناهغښتونکو د حقونو یوې ډلې ویلي چې حشمت الله فضلپور په غیر قانوني توګه له جرمنی څخه ایستل شوی و، خو تر درو میاشتو وروسته اوس بیرته د جرمنی فرانکفورت ښار ته رسیدلی دی. درویشت کلن فضلپور له جرمنی څخه بلغاریا ته لیږل شوی و، ځکه دی لومړی ځل له افغانستانه بلغاریا ته تللی و او بیا له هغه ځایه جرمنی ته. وروسته څرګنده شوه چې د جرمنی محکمې د فضلپور تر ایستل کېدو مخکې د په اړه بیړنۍ حکم کړی و، نو ځکه د استل غیر قانوني ګڼل کېږي. د جاپان ټایمز مقاله لیکي چې فضلپور په داسې حال کې بیرته جرمني ته تللی چې دغه هیواد لوی شمیر افغان پناهغښتونکي ردوي. تر یو میلیون زیات پناهغښتونکي په 2015 کال کې جرمني ته ورغلل او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت تر سخت فشار لاندې راغی چې د پناهغښتونکو د بحران مخه ونیسي. د جرمني خلکو د نویو پناهغښتونکو د ورتګ په خاطر اعتراضونه وکړل او برلین جرمني ته د پناهغښتونکو د ورتګ د نیوی لپاره له یو شمیر حکومتونو سره موافقه وکړه. تیر کال برلین له کابل سره تړون لاسلیک کړ چې راتسوی افغان پناهغښتونکو به بیرته خپل هیواد ته استوي او د 2018 کال په دسمبر میاشت کې خلک استل پایل کړل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ډیپلوماټ خبرونه په وینا واوریدل چې د انقره په سلا کابل د افغان ترک د شونځیو څلور شونکو نیولې دي. کابل تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. د افغان ترک شونځیو ته د رجب طیب اردوغان حکومت په دې سترګه ګوري چې یو شمیر استادان پکې د جلاوطنه ترکی مخالف ګولان سره اړیکې لري او ورته غوښتنه داسې راپورونه خبره شوې دي چې ترکیه له پاکستان څخه هم کړې وه او پاکستان هم د پاکستان ترک د شونځیو یو شمیر استادان ترکیه ته سپارلی دي. بلورته د ترکیه د همکاري او همشغي ادارې په افغانستان کې د شونځیو د جوړولو په لړ کې یو بل شونځی پرون په فاریاب ولایت کې پرانیست. د دې شونځي د افتتاح په مراسمو کې د ترکیه جنرال کنسول او د فاریاب د پوهنې رئیس ګډون درلود. د فاریاب د پوهنې رئیس د ترکیه له همکاريو په ځانګړي ډول د شونځیو جوړولو په برخه کې مرستې مهمې وبللې. د ترکیه د همکاري او همشغي ادارې یا تیکا تر دې مخکې هم د افغانستان په مختلفو برخو کې یو شمېر شونځي جوړ کړی دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې به واوري چې د فلسطینی مظاهره چانو او اسرائیلی امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سوي دي چې په لسکونو کسانو ته پکې مرجوب لا وشته ده. خو اوس پراشو پکتیکا ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 15 جریر بسمکه د کرکټ د ملي میدان د جوړولو چاري پیل کړی دي چې په یو وخت په 1500 کسان پکې ځای شي. د دوی په وینا په پکتیکا کې دغه میدان جوړیدل د لوبغاړو پر لپسې غوښتنه وه. چارواکي وایي په پکتیکا کې د کرکټ د میدان په جوړیدو سره به هلته د هیواد په کچه لوبو ته زمينه برابر شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د افغانستان د نورو سیمو پشان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبې کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وکړې. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ د پرمختیایي بودیجې څخه د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته به نوره بودیجه هم منظوره شي.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ اداري استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
دا لوبغاله یا میدان چې جوړیز مطلب نړیوال سټنډر بنې، خو مطلب یو ته زندې ده. مطلب د 150 شاخوا د نندرچانو ظرفیت به ولري او ورسره څنګه هاسټل جوړیزي، اکاډمیانې جوړیزي د شاخوا ورسره.
یاد دی وی چې لدی مخکې په خوست او پکتیکا کې هم د کرکټ ملي لوبغالي جوړ شوی او په لوګر او پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغالو ودانې چارې روانې دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې په نویو لوبو کې راځي، خو په نړیواله کچه د کرکټ د ملي لوبغالو پرله پسې لوبه او بریاوو د مشرانو، ځوانانو او ماشومانو په منځ کې د کرکټ مینوال ډیر کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا امریکا دا متحدیالتونو دا ولسمشر دانالد ترامپ لخوا بیت المقدس دا اسرائیل دا پلازمین پتوگه تر اعلان اول ورسته پا منزنی خدیس که دا مظاهرو او تا تریخوالی تازه سپا پورته شویده. بزرگونو فلسطینیانو پرون پا غزه تراره او بیدی زغاره که مظاهره وکړي. مظاهرچانو پر اسرائیلی ځواکونو د تیجو گزارونه وکړل او د اسرائیلی سرتیرو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان مړه شوي دي او پلسکونو نور ژوبل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
روغتیایي سرچینې وایي اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه او لویدیځه غاړه کې 4 فلسطینیان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د تاوتریخوالي دا تازه څپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته پورته شوې ده. راپورونه وایي د جمعې په ورځ له غزې تراړې سره پر پوله زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې پر اسرائیلي عسکرو د ډبرو ګزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو کې بیا دوه مظاهره کوونکي مړه او یو نیم سل نور ژوبل شول. په همدې حال کې په لویدیځه غاړه کې اسرائیلي سرتیرو د فلسطینیانو د مظاهرې د خورولو لپاره ډزې وکړې چې دوه تنه یې ووژل. د فلسطینیانو سربیره اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا اروپایي متحدانو د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو پړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا پریکړه به د منځني ختیځ د سولې پروسه لا نوره هم پیچلې او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ نور زیات کړي. د فلسطینی ادارې مشر ویلي امریکا په دې اعلان سره نور د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه رول نشي لوبولی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي ویلي دي چې واشنگټن هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو تر څنګ ولاړ دی او په سوله ییز توګه د منځني ختیځ د شخړې د حل پلوي کوي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت ادعا کوي او د اسرائیل د پایتخت په توګه د دې ښار اعلانول د امریکا د لسګونو کلونو په تګلاره کې یو ستر بدلون بلل شوی دی. متحده ایالاتو تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بیت المقدس ښار راتلونکي باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې وټاکل شي.
د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو د پرونیو شخړو په اړه مو راپور اوریده. دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام نورو پوری پروګرام کې لا داسې یو افغان سره ژغیدل یو چې سخت کار کوي. مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ننګرهار ولایت په خوږیانویو ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د سرپل ولایت تتبر په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري، خو مقامات وایي ملکیانو ته د مرجوب لید مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونه ورو عمل کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسي پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي، خو روسیه تر دې مهاله په دې مسله کې همکاري نه کوي. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین ظاهری خاوند له زندانه د خپل میرمنې خوش کېدو ته هیلې پیدا شوې دي. ریچارډ رات کلیف د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بوریس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین ظاهری د 2018 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد دسیسې په تور زندانی کړه. د اوکراین نوی څارنوال پرون وویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګورجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګورجستان کې د خپلې ولسمشۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن شوی دی. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجرې ورستیو تر رسیدلو په دې ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
اجی شاگل د کابل
ډاکټر جی دا چې ټکو کار کوو سم کاریګان کوو دا کار کوم
ټیګل کوم جن راوړی
د جلال آباد کې
یو موټر ټیګه په څو ده
یو موټر ټیګه 2500 کم ده
څنګه دا د ټیګو کاروبار سخت د کاسانه
کار خو دې سخت د کلمې راکته کې شنه کړي در به درې کړو پوښ وی
مثلا څه رقم سختي لري
دا رقم سختي لري چې یو ټیګو شل منم وی لاس منم وی اته منم وی هغه ډاکټر ته بده کو څو بدره کو څو ورجګو اته پاس کا شو
شخ
خپل ایجګوې خپل خود جبو
څنګه دا بیا فائدہ پیدا کارګټ
پکې څه پیدا څه پیدا ګیس ګیس پیدا کوي د مکان مکان پیدا کوي دا پیدا
اره را سو موټر تیګه کته پورته کوي
کله یو پیدا شي کله دوه پیدا شي کله پیدا نشي
د څه خبرې شي چې کوم وخت کاروبار کې تاسو د څه پخام یا ملام زوبلسوي
ملام هم کې زوبلسوي دا پخام هم کې زوبلسوي دا موږ خپل هم کې زوبلسوي یو ما خپل هم زم لا خو یې کرای یو وخت
نو بیا ولې کاکا بل کار نه کوي چې هم دا تیګو کار کوي
بل کار کوشن بل کار کوم دا کو جان خلل چې کو سره کوي یا ونه سره کوي لاله مې کو سره کوي
یعنی له مجبوریت نه دا کار کوي
مجبور یې کنه
بیا څنګه دې کور خرص مصرف پوره کیږي
گزاره د بس کوي خدای پاک وای وای دغه څو بیگانه کما چې د خوارو د غریب روزي پیدا نه کم
اسد رډو په منځني صف دوله شپږ نیوي په ټوله افغانستان کې اوري
ستاسي پیغام ستاسي راک
السلام علیکم زه جنیم د کابل د خلې زمان خان ته سره پاکستان کې زه یو شکایت لرم هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت او تر رسیدلې په دې کې پولیس څومره چې دلته د هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قینات نه کوي په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه دې سره ګمارلی افغانانو ته خدمت وکړي خو بد بختانه هغه ټول عسکرو سره لاړ لري او د یو ویزی په لګولو په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي او غریب سړی په کې غر کو تباه ده او زه تاسو نه هم د ازادي نه هم دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، السلام علیکم.
د جنګ تحا د لوګر ولایت د آزري ولسوالۍ څخه مې در سره اړیکه نیولې. د لوګر ولایت پر آزري ولسوالۍ کې چې کوم اصل د خروټو او د چوتري د اشتل ریخه پورې چې د انکشاف د جهاد لخوا منځ شو پر هغه کې ول ساتل خبره پر سکه چولو بیا پر هغه باندې رولګ ګرځولو چې د سټکسي پا پاس لاغه د دې سړک باندې کرمن شمه چې د کال لپاره د کیر اچولو ته
د سجلډو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدل. هم دې سره د خبري مجله سره ورسېده.